د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوه زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته دوی اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ګلایا زواو.
تلیوشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهدې تفصيلات خبره کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ایشیا زله هیوادونو کانفرنس کې به ګډون وکړي او عراق د ترکیې لخوا موصل خار سره نږدې د فوجیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي. اوس د خبرونو تفصيل. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شوي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د صوبایي اسمبلی غړو له غونډې وروسته له مشال علي سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی. که څه هم وفاقي حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خود دي، خو د خیبر پختونخوا حکومت او ملت پاله ګوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړې صوبې له پامه غورځول شوي دي. د قبایلی سیمې پخوانی پارلمان غړي حمید الله جان په مشرۍ کې اویا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړي. په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته وویل چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه له قبایلي ولس نه پوښتنه وشي. د قبایلیت د ژغورنې تحریک مشر حمید الله جان نن مشال رډیو ته ویل
زمونږ یو څو ایم این اے ګان دي هغې چې کوم بل پیش کړی دی اسمبلی کې د هغې خلاف دا تحریک دی، هغې پاټه په پاټه کې دم کول غواړي. حالانکه مونږ او اکثریت قبایل د دې شي خلاف دي، هغوی د پاټه یو بل تشخص غوښتل غواړي. پرونی ملاقات د هغې تسلسل و.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا سیاسي اتحاد او د پارلمان ځینو غړو په دې رستو کې په قومي اسمبلی کې قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 12 او د سند په 6 ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوه چې تر ماخام 15 بجو پورې به دوام ولري. د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 2000 نه زیات پولیس والا او 2000 نه زیات د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی خی روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال رډیو ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې عالی شورا غړي به پکې ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زله هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو پرون یې په سویډن کې خبرېرانو ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي. دغه دوه ورځنی کانفرنس د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې پیلېږي. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې په هیواد کې د پناه غوښتنه کوي د دایمي اوسېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 60,000 افغانان چې زیات شمیر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي. نوموړي همدارز له افغانستان سره په راتلونکو 10 کلونو کې د 1 ارب ډالرو مرستو اعلان هم وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو نه مننه وکړه. د امریکا فوج وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلوي غړي د ځانګړو او ځواکونو په عملیاتو کې خوشی شوي دي، خو وروسته د امریکا د فوج د مرکزي قومندانې ویاند ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشی شوي دي. نوموړي ویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې یې فوزیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونو له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې لخوا د فوزیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د رویټرز خبری اجانس تر مخه د عراق د بارنو چارو وزارت د ترکیې شاخوا یو نیم سل فوزیان او 15 ټینکونه ننوتل در اندازې ګرځولې ده او له دغه هیواد سره یې په ګډه د فوزي عملیاتو خبره رد کړې. د ترکیې سرچینو ویل چې 13 ورځ موصل خار ته نږدې د ترکیې فوزیانو د معمول مشقونه کول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې موصل خار تیر کال 2014 په جولای میاشت کې نیولې وو. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې پر دې اقدام خبر دی. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي اداري چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلیزه وژنه د یو ترهګري برید په توګه سیړي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ولسي خدماتو په دفتر کې 14 کسان وژل شوي ول او یو دیش ژوبل وو. امریکایي چارواکي وایي چې په ډلیزه وژنو کې دواړه مشکوکو حمله کوونکو په ټولنیز ویبپاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیعت ژمنه کړې وه. د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی مشر جیمز کومی پرون ویل د حمله په اړه د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره ځانګړې څېړنې کیږي خو داسې اسناد نشته چې په ترهګرو ډلو یا سازمانونو کې د دواړو مشکوکو حمله کوونکو غړیتوب ثابت شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اورېده چې ګلایاس وړاندې کول. د خبر پښتونخوا اسمبلی په یو خوله د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړي.
هر څه دی ترانسپیرنسي او ښکار د ګریشي او دغې لپاره په کار داري چې دا نقشه چې دی د عوام ته اوښلې شي.
نن د پاکستان، پنجاب او د سند کراچي ډیویژن په شپږو ضلعو کې د بلتیاتي ټا انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رایه چونې لړۍ روانه ده. د سیاسي چارو یو شنونکی د کراچي په اړه وایي افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د سختو زخمونو له کبله مړ شوی دی.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاق په سیمه کې ژور شوی و او ورته د ټپي کېدو نه کوټې شپې کوم شپخانه تر انتقال شوی دا وګړه په شپخانه کې سا ورکړی دا.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هغه مړینه به د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنز راپور ته سوی اختلافات اوس د خبر پښتونخوا اسمبلی ته هم رسیدل دي. د جمعې په ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړ شوی نقشې دي ولست په ډاګه کړل سي. د خبر پښتونخوا سند او بلوچستان ګوندونو تور لګولې چې د مسلم لیگ نون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دوی ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورن رد کړی دی. تفصیل له پېښور غلام غاو سره کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تیر مازیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري نقشه او د چین سره د لړ کې شوې لوزنامه دي ولسته ښکاره کړې شي او د اقتصادي رهداري منصوبه دي سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لارې سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیس ازیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو.
Unluckily, subsequent maps of the route of the corridor issued by the planning commission and the allocation of funds
د بده مرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د 28 مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی وختنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړی شي او په مغربي لاره کې دي د کوریډور ټول جزئیات شامل کړی شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته په ډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکارا کړی شي. او د اپوزیشن ډلی مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنې سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لاره یو سړک یا موټروي نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لاره عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه موږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوې لاین ده، هغه سره اپټک فایبر ده، هغه سره ټرانسمیشن لاین ده، د بجلی هغه سره ګیس لاین ده، هغه سره انډسټریل پارک دي. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي، یو کني نو بیا خو سه روډ دی، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د راپاسي لګی دي چې مغربي روټ چې دی هغه روستو کړی کیږي او مشرقي روټ چې کم دی هغه لا پوکیټ ور کړی کیږي. موږ ویو چې به هر سره ترانسپیرنسي او ښکاره وکړي شي او دغه لپاره په کار داري شي دا نقشې چې دي د عوامو ته اوخلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منسوبې په لړ کې خط استولی دی او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزی مشرانو ته هم خطونه استولی دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروسته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
نن د پاکستان پنجاب او د سند صوبې د کراچۍ په ډیویژن کې په شپږ ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رای اچونې لړۍ دوام لري. تر اوسه د هیڅ ډول ناوړې پېښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې اړه مو په کراچۍ کې له خپل خبریال محمد عمران معلومات غوښتي دي.
نن په کراچۍ کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص څه مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي او په پوره توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. راځه چې تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړه. نن عموما پښتانه که موږ وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. بده مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې موږ کتلي وو. خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د خلکو د رای اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، کنه تاسو بل مقصد دی؟
مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به سیاست کې به برخه اخیستل دل به چیرمین پر وایس چیرمین پر هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه وجې دي چې کوم موږ ګورو د کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې او بیا د هغه ځای که موږ پښتون مېشته سیمو ته لاړ شو نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکېږي. سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي همدغه وجه ده چې هغه خلک د مایوسۍ ښکار شوي دي او دومره په ګرموسۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو دې مقصد هر جز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کومې ټاکنې روان دي په هغې کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه پکې نشته. دی پښتانه بیا هم ولاړ دي، په هر آزاد پینل ډېر زیات دي او چې کوم قوم پرست ګوندونه او هغه د هغې کوم کردار دی یا د هغې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
په کراچی کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د ژغ د خرابۍ لکه بل بخښنه غواړو ته ټلیفون څستونځه د چی په اوسنوي ټاکنو کې کوم ګوندونه په زور او کوم په کمزوري حالت کې دي په دې اړه زموږ همکار عبدالهی کاکړ په کراچی کې لمیشت خبریال او څېړونکو علي ارکم سره مرکه کړي او په پایل کې ورڅخه پښتل شي د متحده قومي مومنت په اړه معلومات وړاندې کړي.
ایم کیو ایم خپل چې کوم ټریډیشنل سپورټ بیس ته هغه ته لکه محدود کړی دی ځان هغه لکه څنګه چې موږ کړو په کراچی کې ستراتیژي چې ثابت کراچی نه تقریبا هر یو سیم کوشش کوي خپل کریډیټ دراوستو هغه زیات فوکس ساتل په خپل پاور چې کوم دا او سپورټ بیس ته کوم چې هغه ته لکه 100% شور د جوابال ته کوي زیات کینډیډیټ چې هغه دا کړی په نور دی کې نه خاص کمپین چلول لري نه دا کوي او که ته نور دي چې ځینې دي هم چې کوم دی کې دا هغه لږ ډیر ووټ دی پره ګټلو چانس نشته نه الته کې لکه نور الاینس دې انډیپندنتلی سپورټ کړی دي لکه مطلب پارټي اونرشپ په نور کې خلک سپورټ کړی دي
شاو اوس دې کې یعنی تاسو وایئ چې ایم کیو ایم په خوا په زور کې و اوس هم زیات کومې اسمبلی غړي دي او همیشه حکومت د دوی اوس دې ځان محدود کړی دی خپل لوګي علاقو ته د فوجي اپریشن لوجه ځخه خو پیپلز پارټي یا تحریک انصاف د دوی څه حالت ته پوزیشن یې سړي
د پیپلز پارټي صورتحال دا سره دي پیپلز پارټي خو د دې جماعت په شداغه اغه ووټ په هر حلقه کې او په هر کمیونټي کې بسنه څه شکل کې موجود دی نه خو چې دلته کې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شهر پینځو اته کال نشي پیپلز پارټي صوبایي حکومت پاتې شهر کراچي یو قسم بالکل ابندنمنت صورتحال له بلخته بلدياتي ادارې د وګو او د بیسک یوټیلیټي صورتحال ډیر خراب دی پیپلز پارټي ووټ په خپل ځای موجود دی ډېر دین نه کې ډېر څه ډول دي او لګیا دي اکثر ای دای کړل چې الاینس دې رکړی دي لګیا چې جماعت اسلامي سره جیب ته ما اسلام سره د ټول سره الاینس دی جماعت اسلامي او پی ڈی آی دا کړل چې کوم اربن لخار دا چې دا غټه علاقې دي کو دا لکه دا سنټرل چې کوم ډیسټریکټ دی یا چې کوم دا ڈی ایچ ای او مجلس دا ډاکټر په علاقې دي نه حالت کې هغه آل ټو آل د ایم کیو او جماعت اسلامي مکمل الاینس دی او په دې علاقو کې چې کوم دی نه دلته کې اکثر یو بل ته خلاف هم ولاړ دي او یو بل سره چې کوم دی نه بعض ځایونه کې یو بل سره مقابله هم ده چې بل
شي شاو دې ته راځو چې پښتنو تاسو په 2014 کې انتخابات لیتلی او عام انتخابات او اوسم ګوري پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کې ساخي د تیر انتخابات په مقابله کې کنه
نو مسله چې دا ده چې دلته کې ان پی چونکه مسلسل پر ریسیوینګ ان باندې د دهشتګردي حملې طالبانو د حملې مملي ذات شي دي خلق دغه شون راغو تنظیم دیس ارګنایز دی نه غو پراپرلی نه انتخابي تیاری کړی دا دغه چې د کینډیډیټ سي دی هم لکه وس دین اندازو لګو چې زما په یو سی کې په واډ کې ان پی کې نریټ هو لگا ما دا پته خو ما په جندو هم نو ول چې هغه جس خاص مو هم نه جلد خبرې پرایوټ سکول له ورګه غونډه کې ینګ الګ دی دا 20 22 کال الګ دی نه نو دلته کې ان پی صورتحال خدا دی بیا پاتې شي د ان پی د کمزوري صورتحال بینیفیټ زی جنیت الم اسلام کا ولیکې به جنیت الم اسلام چې کوم کینډیډیټ سي اغه که د مذهبي حلقو هم دی او آزادم دي خو زیات څه ته وایي چې اکثر پښتانه دي
سوال دا دی چې آیا اوس خلدوځه هغه د باو یا فشار کم سوی دی دوی ته د کمپاین موقع وکنه اوسم دوی تر د باو لاندې دی یا د دوی تنظیم کم
دی مثلا دا چې بیسیک ارګنایزیشن انفراستراکچر دومره ډیمیج شه دی کنه
یعنی تنظیمي ساخت چې کم دی جوړښت یې هغه کمزوري دی اوس
هغه ډیر کمزوري شه ولې چې لاندې ښکته اده پورې لګیدل دغه خلکو دا غي دا چې په کم وخت کې دا دلته کې قدیم انتخابات ټول چې کوم دی د محلي او د برادری په بنیاد باندې الاینس سیستم بنیاد دی کنه هغه ډیر ځکه کمپین واډي ډیر په خلکو بچی ګرځي دی واډي کنه دلته کې دا هو هغه دومره ماسکې دی یو آسان مثال درکوم چې دلته کوم کونسلر کینډیډیټ ته هغه په اړه کې د شکی بیګا جماعت اسلامي والا مهم چلولې به چې هغه د سردار شو هغه جز د سردار شې نه اوسم په خپل پولینګ سټیشن کې ولاړ لږه یاله زغو ولاړ یم دا چا پروپاګاندا کړی دا په دې شکر کې هغه 30 40 سوتونه خراب شي ولې چې ان پی هغه برایرات د موبیلایزیشن هغه دغه ځکه نشته چې اکثر خلک چې کوم دی هغه دمه زیات په فرنٹ باندې راتلل ولالټین نشان ځان له مصیبت کتل ولا خبره ده په پښتنو علاقو کې نن سباګه نه
په کراچی کې مشت د سیاسي چارو شنونکو علي ارکم او چیز مرد همکار عبدالهی کاکړ پښتون ته ځوابونه ویل د افغان لسمشر لومړی مرستيال ویاند ادا کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د سخت ټپونو لکه بل مرسوي دي سلطان فیزی دا جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. نتایج شوي رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاخ سیمه کې هغه وخت یو ملګری په ډزو ووښته کله چې د دوی په یوه ګډه ناسته کې جګړه وسوه، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا اداوي ردوي او وایي چې ملا منصور روغ جوړ دی او د دوی د افغانستان په داخل کې دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې یې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاخ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري اژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قماندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاخ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذاتل بیني اختلافات له امله ژور پښوی وو او ورته د ټکېدو نه کوټې شبه کوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې ساور کړی دا وس مړ دی ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیرای پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه به د دې ډلې جګړیز قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو لپاره او متوسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټ به درایي.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر ملا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو، چې د طالبانو د نامتو قمندان ملا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور برید که رښتیا وي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
احمد تکلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ضرر ورسوي. د ځینو رپورټونو پر اساس ملا اختر محمد منصور د کوټې ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاخ په سیمه کې د طالبانو په یو خپل منځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاسنیش ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع دومی است. اگر چنین
حادثه در شاغل فوزی پوینا کچیر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده، او هر څومره چې شیندلې وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزي هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د بهیر د پرمختګولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي، او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړي.
اگر د کنفرانس شرکت صورت بگیره تقریبا واضح ده مسله سولها افغانستان کوشش میکنه
که په دې کنفرانس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالی شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکرې په دوبی کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټاپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوې مشر اعلان کړ، چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت خبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضی پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالب مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ یا ټپي کېدو په اړه اوازې تودې سوې دي. د افغان حکومت ځینو سرچینو د نوموړي د وژل کېدو خبر کړي، خو د طالبانو سرچینو بیا د اوازې رد کړي دي. ویل کېږي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په ترڅ کې وژل سوی او یا هم سخت ټپي سوی دی. که چیرې د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبره رښتیا وي، پر طالبانو به یې څه اغېز وي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل اند مرکه لري.
په وروستیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر اختلافونه داسې یو سرحد ته ورسېدل چې پاکستان هم ورسره په تکلیف دی، او د پاکستان منظور د دې نه هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاء په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد ادراکي وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادراک سره خبرې کوو، خو چې طالبان په واحد ادراک کړی دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادراک ملا عمر درد مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پښتنې پر یو هڅه مو کوله د افغانستان په یو برخه ته دې پورې وتاړل چې د دمرستیال په نورې برخه او د سره دې یو با نفوذ او مختبر مشر په توګه مخته. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو کې خپل باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو. د دې تصور کې چې اوس پاکستان کوشش کوي یو دریمه مشرتابه یا رهبری طالبان کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومه اندازه دقیق دی دا بیل مسله ده، که موږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر هغه رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونو داسې انتباه حاصل کیږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دی که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپي شوی او که روغ دی، خو بل اخره د غټولي اوازې او د ټولي هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کول لپاره دي.
د فیشن دندې لپاره چې تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو ډول حالت کې دی چې طالبان دی واحد ادراک په توګه د خپل تشخص ورکړي. سیاسي چاپېریال هم تغیر کړی دی. نو د پاکستان حکومت خاصه کوي چې طالبان عملا ثابت دي. بلې موضوع ته اړخ ته هم تاسو وګورئ. په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جان په صحنه کې دا ثابت کړي چې اوس هم د طالب د نوم لپاره واحد هغه باندې جګړه کولای شي کومه طرفه کې دي ورکول کیږي یا
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي، او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړي د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریسته دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشاله دی چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي، او که نه دوی غواړي چې یو واحد ډله واوسي؟
دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبر هم دا ده چې طالبان د واحد ادراک په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملکي اوسي چې هغې خبرې ته آماده کړي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنا هم پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې اگر طالبان چې دوی خبرو اترو کې لري د ټول طالبان څخه توپ کولای.
د سیاسي چارو چنونکی یاباسین بریالو چې موږ د همکار اجملاند پښتون ته ځوابونه ویل. تاسو مشال ریډیو ته غوړیست
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوړیست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوي ده. ګولیاز در سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد لاري وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لاري نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لاري کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي. د کابل سیمه پخوانی پارلمان غړي احمد الله جان په مشارکې او یا کسیزه جرګې پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې جرګې خورشید شاه ته ویل چې د کابل سیمه د عیني حیثیت په اړه له قبایلي ولسنه پوښتنه وشي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ عمل روان دی. د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی خیر روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د سولې عالی شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال لټویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي. د سویډن حکومت یې رونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي. د امریکا فوځوي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوځیان پر ځای کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا روستۍ ډلیزه وژنه د یو ترهګرۍ برید په توګه څیړي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې ګولایاز وړاندې کاو. او سم تاسو ته د مشال ریډیو دوی اونیز خبرونه وړاندې کوو. لمړی به د نړۍ رنگونه خبرونه واوري چې ګولایاز کوربه دی. او پسې به د احمد شاه اعظمي جوړ کړی خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې واوري.
د مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ترکیه په لویدیس کې په یو کلی کې د شهابي کانو ورېدو وروسته دغه کلی اوسیدونکي شتمن شوي دي. خبر نومې د ترکی خبری ویب پاڼې تر مخه د ترکی په بنگول صوبې په ساری سیسک کې اوسیدونکو هغه شهابي کانی راغون کړي ول چې ویل کېږي د سپتمبر په میاشت کې راپریوتی وو. د کلی اوسیدونکو دغه کانی په 3.5 لک ډالرو خرڅ کړي دي. د رپورټونو تر مخه د یو ګرام شهابي کانی بیا 6 ډالر ده. په دې کلی کې 3.5 زره خلک اوسیږي. او په دې کې دیش کلن حسن بلدیک تر ټولو خوش قسمت وو. هغه 2.5 کیلو شهابي کانی موندلې وو. حسن دغه کانی په 1.06 لک امریکایي ډالرو خرڅ کړي دي. په انټرنیټ د خرص او خصو مشهور کمپنی امازون مشر جیف بیزوس ویلي چې نیو شپرد نومي خلای جاز په دویم ځل کامیاب الوت کړی دی. دغه خلای جاز ټکساس نه لیګل شوی وو او په دې کې څوک موجود نو. په راتلونکي کلونو کې به دغه جاز مسافر خلا ته لیږي. امازون کمپنی په یو بیان کې ویلي چې د نیو شپرد کیپسول او راکټ یونټ په خوندي توګه ځمکې ته رسیدلې دي. په اپریل میاشت کې دغه خلای جاز خپل لومړی الوت کړی وو او د دغه جاز هایډرولیک سیستم ناکامه شوی وو. نیو شپرد خلای جاز 100 کیلومتر په بلندۍ کې د شپږو انسانانو د وړلو توان لري. په دې وروستیو تجربو کې خلای جاز د 100 کیلومتر بلندۍ نه زیات الوت کړی وو. په مراکش کې په راتلونکي میاشت کې یو داسې کارخانه پرانستل کیږي چې د شمسي توانایي په مرسته به پوره یو ښار ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. مراکش اورزازیت کې جوړ کړل شوی ترمل پلانټ د لمر استرګې نه بعد د مالګې بلیدو کار کوي او دغه حرارت به د جمع کولو وروسته په ماخام کې یو ټربان چلوي. په لومړي پړاو کې به د تیارې درې ګینټې وروسته توانای جوړیږي او په آخري پړاو کې به په یو ورځ کې د شلو ګینټو لپاره بجلی جوړوي. دا د مراکش 2000 کال د توانای پیدا کولو پروژه ده. دا په نړۍ کې موجود د سولر یا شمسی توانای لوی کارخانو کې یو ده. په دغه ځای کې دومره آئینی یا سولر پینلز لګول شوي چې د پلازمینې رباط هومره رغبه لري. دا کارخانه د سعودي عرب یو کمپنی جوړه کړې ده او د دې مشر وای چې دا د 15 فوټبال میدانونو هومره رغبه ده او د دې منصوبې لاندې به تر 100,000 خلکو پورې بجلی ورکول کیږي. په چین کې د نړۍ تر ټولو لوی ریډیایي دوربین د جوړېدو حتمی پړاو ته رسیدلی دی. د دې دوربین قطر 1500 میټره دی. دغه ریډیایي دوربینو په مرسته به په کائنات کې موجود اجسامو ریډیو سیګنل ترلاسه کیږي او پر دې به تحقیق کولی شي. د فلکیاتو مشاهدې لپاره د دې دوربین حیثیت ډیر زیات مهم دی او داسې ویل کیږي چې هر کال به نوې موندنې هم رامنځته کیږي. د ساينسي ماهرینو لخوا دغه دوربین ته فاس نوم ورکړل شوی دی. دا دوربین د چین په ګویوزو کې جوړ کړل شوی دی او وزن یې 3000 کیلوګرام دی. دا دوربین به د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې کار شروع کوي. چینی انجینرانو او کارپوهانو د 5 کاله مودې کې دغه دوربین جوړ کړی دی. د چاینا ډیلی ورځپاڼې تر مخه دغه دوربین د ټول کائنات نه سیګنال ترلاسه کولو توان لري. د فلکیاتو نړیوال کارپوهان وایي چې د دې دوربین په مرسته به په کائنات کې د لرو پرتو ځایونو او د ستورو موندنه یقیني شي. په یو نوی رپورت کې راغلی چې هغه ماشومان چې موبایل آلات کاروي د هغوی ټکنالوژي صلاحیت متاثره کیږي. د استرالیا یوې تعلیمي ادارې ویلي دي چې له 2011 کال وروسته د آی ټي درس ترلاسه کوونکي زده کوونکي په لویه کچه زوال په لور روان دي. د رپورت تر مخه د کار په ځای کې ټکنالوژي صلاحیت په نسبت ماشومان په ټابلیټس او سمارټ فونز کې د مختلف نوعیت مهارت ترلاسه کوي. په رپورت کې ویل شوی چې د زده کوونکو په کارکردګۍ کې زوال د پریشانې وړ خبره ده او په دې اړه زیاته توجه پکار ده. په رپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې دا خیال بیخي غلط دی چې کوم ماشومان ټابلیټس یا نور آلات استعمالوي هغه زیات قابل وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی پریست دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم سپیکټر په دویم او په دریم نمبر فلم دی پینټس مووی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان فلم پریم رتن دن پایو په دی ونې کې هم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په هند کې د 1.95 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم گڈی کی گن او په دریم نمبر فلم میں اور چارلز دی. د هالی ووډ سینما مشهور کریکټر کیپټن امریکا دریم فلم کیپټن امریکا سیول وار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کیپټن امریکا لومړی فلم په 2011 او دویم فلم په 2014 کال کې جوړ شوی و. په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې مشهور اداکارانو کریس ایونز، رابرټ داونی جونیئر او سکارلټ جانسن هم کار کړی دی. دا فلم به د 2014 کال د مئی په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You used to wear newspapers in your shoes.
You're a wanted man.
I don't do that anymore.
Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive.
You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this?
What do we do?
We fight. Sorry, Tony. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.
ہالی ووڈ مشہور اداکارانو مارگن فری مین، مارک رافلو او مائیکل کین نو فلم ناؤ یو سی می دی سیکنڈ ایکٹ با دا راتن کی کال دا جون پر میاش کی نمائش دا پارا اڑانے کی گی دا فلم دا ناؤ یو سی می دوما برخدا چی دا سنیما مینا والو ڈیر زیاد خوخ کڑے وو او پا باکس آفس کے ڈیر زیاد کاروبار ہم کڑے وو
پیپل سی دا ہورس مین از نوبل رابن ہڈ بٹ آئی بلیو دیئر فرسٹ ایکٹ واز جسٹ دا سیٹ اپ فار ان ایون بگر ریویو
اٹس گریٹ ٹو بی بیک
سو نائس ٹو سی یو آل اگین
اف یو تھنک یو ہیو سین اٹ آل ٹیک انادر لک
Happy to be working with you. Oh. Ta-da!
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پاتیگون، پریانکا چوپڑا او رنبیر سنگھ نوی فلم باجی راو مستانی دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسانی جوړ کړی دی. دا فلم په ولسم لسیزه کې د هند مراٹھا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجی راو او د هغې دویم خزی مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجی راو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویق جنگونو کې برخه اخستې وه او په یو جنگ کې هم ماتې نه وه خوړلې. فلم باجی راو مستانی به د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق، بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے سو خدا کو بھول جائے وہ عشق.
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی.
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے. عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے.
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے، ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے، آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین لیا.
باجی راؤ نے مستانی سے محبت کی، عیاشی نہیں. ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں مستانی،
اور ایک ساتھ رکتے بھی ہیں.
د هندی سینما وتلی ایکٹر شاہ رخ خان فلم دل والے لمڑے ٹریلر مو په دې خبرونه کې اوریدلې وو. دا فلم مشهور ډایریکټر روہت شیٹی جوړ کړی دی چې د دې نوبلاندې بلاک باسټر فلم چنائی ایکسپریس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دل والے کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاہ رخ خان او ورن ورونوی. دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. فلم دل والے بعد دسمبر 13 نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم دل والے نوې سندره ډیر وخت پر شوې ده. راځي چې دا لږ شان واورو.
دھوپ سے نکل کے چھاؤں سے پھسل کے ہم ملے جہاں پر لمحہ تھم گیا.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل قربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مدرسے پوسنی عصر د مشال رادیو په اونی زخبرونه مدرسې په سنیا سر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پوری کیږي، د بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندی یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسے پوسنی عصر کی نننی خبرونه کی پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسے تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نوري هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي او وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې د رابطه المدارس او بل تنظیم المدارس دي د کوم سنی نصابونو د اثر خپل کی تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندی بریلوی او د جماعت اسلامي مکتبه فکر خلک چې دغه نصاب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شیعه نو دغه خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفری په باندی او وفاق المدارس السلفيه ندودي زیات تاثر چې دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه ندوی متاثر دي او د سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغه په مدارس کې نو په هغه باندې داخله زور ورکړي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودی کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو مکتبونو او ښوونځیو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دی او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجې نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وای دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې کڅه مدرسې له دین کار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ جو
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقہ ایس تشدد ضرور ورخی دوی ته ټولنه مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کې دی چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د جب په سر شیان ورزکوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکبل د زدهکونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
کل شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں. لرا پورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشری لشکری اسلام مسلوالی ډلې ځای خلکو ته ویلی و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا کدا سینې کولای نو 400,000 روپۍ دی د جرمانه په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای شي دا ماشومان په سوال فعالیتونو یا ځانمرګو بردونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي، بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی. نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو ترڅنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرې شو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بېشمره ډېرې مسلې پیښې دي. پکار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاص ساحي چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې ګنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنې قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ما ته څه وایې، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک یې د چا غو منم، زموږ د کلي کې زلزله شوي چې وه خلک پنجاب تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو. هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، غونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. آیا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، بېدینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولی نه شي.
کتم په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې بایس نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي چې زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو. دغه نور خلک چې د اسلام نموزي او د مسلمانۍ نموزي او دلته منګه د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړو چې په دې کې په یوز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت د پاره کار وکړو. موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد د پاره کار کوو او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم را پاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دي، دغه څنګه کولای شي چې د وسعت نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکوري او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه
وي. معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نہ د فرقہ واریت تعلیم ورکول کیږي، نہ د شدت پسند خبره پکې تکیږي، نہ چاپل مسلک تبد ویل کیږي، بلکې مونږ دا خبره یاد کړل دي همیشه د پاره او مونږ د دې تعلیم یې ورکو چې مثال دی د یو بازار دی، یو مارکیټ دی، یو شاپینګ سنټر دی. پاره شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته زیات دی وجه صدا. نو پکار دا دی اگر نور ورته چغین نه وهی، نو پکار دا دی چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دی چې دا غینه د بل چا زړه هم نه ازاریږي او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې دا غینه د خیر لارې کولاویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نسته سوال رائے د اختلاف. تو از زه په سینه باندې لاسونه تلم، بل وای زه لاسونه خلاصوم، بل وای زه په نامه تلم. تا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې څه اختلاف څه چې الله یو دی، رسول اخری محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ سره شریک ده. په دا کې هیڅ اختلاف نه ستورو. اصول کې څه اختلاف نه سمانه په فروع کې اختلاف چې دی هغه د زمانو سره روان دی. هغه کوم بوټ جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
د سولې پر لور
مستقبل خوره
امر غواړو، امر غواړو
یا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته ولی
ظلم چې جوړ دی ته دی
هر طرح ته بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته
داغه په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري